السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بچی دی. د ازادي راډیو دا خبری مچله زه رضوان مراد شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کورنیو چارو وزارت د فراد اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته برید وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله. اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت پر سر پورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. روانې خبری مجلې په لړ کې په ولسی جرګه کې د یو شمېر وکیلانو د ساتونکو لخوا د ډزو په موضوع هم رپورټ لرو. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندي وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بېرته نیولې. له نیپال څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دا کټمنډو په هوایي ډګر یو مسافروړونکي الوتکه چې اویا کسان پکې سپاره و لویدلې ده. او ټاکل شوی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او په دې هیواد کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مادې د برید مسله وڅېړي. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بېرته نیولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن غرمه ازادي راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره د ولسوالۍ له مرکز نه امنیتي ځواکونه په شا شوي وو. د ښاغلي رحیمي په وینا خو ډېر زر سیمې ته هوایي ځواک او پولیس ځواکونه رسېدلي او وسلوالۍ له څلورو خواوو ځپلي.
در نتیجه بمباردمان هوایی به تعداد 56 نفر رسید.
نصرت رحیمی وایی د هوایی ځواک د بمباری په نتیجه کې د غلطه شپک 50 ترهګر وژل شوی او په لسکونو نور ټپیان شوی. د محل د پوینا ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. نصرت رحیمی ټینګار وکړ چې وسلوال د نیم ساعت لپاره د ولسوالۍ د مرکز پر یو برخه واکمن و خو د ولسوالۍ سکوت نه وکړي. نوموړي په دې برخه کې د ولسوالۍ د وبخان نوموړي په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیت کمانډان او تنو پولیس سرتیرو د وشل کېدو په خلایم وکړ. اخوا چارواکي وایي په ننګرهار کې د درې ماشومان او دوو ښځو په شمول وطن ولسی خلک د وسلوالو طالبانو د یو راکټي برید په نتیجه کې وشل شوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت بتیکوت ولسوالی په مربوطات حوالی ساعت 8:30 شب گذشته در مربوطات ولسوالی بتیکوت ولایت ننګرهار یک موتر سراشه افراد ملکی که فرار روان
بود. طالب بیان زبیح الله مجاهد جرمنی خبری آژانس په یو پیغام کې رد کړی چې ګوندې دا برید دی طالبانو کړی وي. نو موړی دا د انسان تختونکو دی ویډلې کار بللې. طالبانو تر خپل ولکې لاندې ګڼو سیمو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې چې د حکومتي او نړیوالو ادارو د کارکوونکو د لټون په موخه د ولسي خلکو موټرې ودروي او د نوو درېدو په صورت کې پرې ډزې کوي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي سره له دې چې د 1409 هجري لمریز کال بودیجه ولسی جرګې لخوا تصویب شوې خو تر اوسه پورې د دولتي مامورینو تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل ولسی جرګې بودیجه تصویب کړې او باید د ملکي او نظامي مامورینو تنخواګانې ورکړل شي. خغل ابراهیمی وایي هیڅ ډول منطق وجود نه لري. موږ بودیجه تصویب کړې او د دولت د ملکي او نظامی منصبونو تنخواګانې چې مسلم حق دی باید ورکړل شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس دوشنبې په ورځ کندهار ته تللی او هلته یې د کندهار د والي زلمي ویسا سره کتلي. د کندهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي ویسا د کندهار د برېښنا، زراعتي اوبو د کمښت، ښوونځیو او کلینیکونو لپاره د ودانیو د نشتوالي او د ښار او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ د پخو سړکونو د نشتون ستونزې د امریکا له سفیر سره یادې کړې او په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د همکارۍ غوښتنه وکړه. خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو په یادو برخو کې د همکاریو په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې او د امریکا سفیر جان باس په کندهار کې په بیلابیلو برخو کې د مرستې ډاډ ورکړ. له نیپال نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي و مسافر وړونکي الوتکه چې اویا کسان پکې سپاره و د کټمنډو پر نړیوال هوایي ډګر د ښکته کېدو پر مهال له کرښې وتلې ده او لږ تر لږه 20 سپرلۍ وژل شوي دي. د یو بنګلادشي هوایي شرکت یو اس بنګلا اړوند الوتکه له ډاکې څخه کټمنډو ته رسېدلې وه چې د ځغاس له کرښې ووته او اورې واخیست. رپورټونه وایي لږ تر لږه 10 ټپیان له پیښې روغتون ته وړل شوي. د پوځي ویان ویلي الوتکه ډېره سخته سوځېدلې او د نورو کسانو د ژوندۍ ژغورنې چانس ډېر کم دی. ویل کېږي چې په الوتکه کې 8 سپرلۍ او 4 عمله سپاره وو. ایرانی رسنه یو رپورت ورکړی چې د دې هیواد چارواکو د ترکیې د هغه شخصي جټل وتکې تور باکس ترلاسه کړی چې د مارچ په 11مه نیټه د ایران په جنوب لویدیځ کې لویدلې وه. د الوتکې ټول 11 سپاره په پیښه کې وشل شوي وو. د ایران دولتي خبري اژانس سوی د دوشنبه په ورځ د شهر کورت خار څنډه کې د الوتکې د سپرلیو لس جسدونه موندلې دي. ترکی رسنه ویلي په دې پیښه کې د یو ترکی سوداګر حسین بشران 23 کلنه لور مینه بشران د هغې و دوستان او د الوتکې درې تنه عمله وشل شوي. ټاکل شوی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د سهارجنې مادې د برید مسله وڅېړي. د برتانیا صدراعظم تریزا می به د لوړپوړو وزیرانو د دې غونډې مشري وکړي. په غونډه کې به د شپږ شپېته کلن روسي سرګی سکریپال او د هغه پر 3 کلنه لور یولیا سکریپال د شوي برید په اړه د څېړنو تازه جزئیات وړاندې شي. دا خبر
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. افغان امنیتي ځواکونو نن د فراه د اناردرې ولسوالۍ له نیم ساعت جګړې وروسته بیرته له طالبانو ونیوله.
دوی په تجمعاتو هوایي بمبار کېږي چې د شپږ 50 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت پر سر پورته شوی جنجال د حل کېدو په حال کې دی. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د ملي شورا په ودانۍ کې د دې جرګې د ځینو غړو د ساتونکو لخوا په ډزو سخت انتقادونه وکړل.
اگر هر کس داخل پارلمان با صلاح آمد، من با پارلمان امروز وقت میکنم به خاطر ازی که من ایجا مسئولیت من با زیر سوال است.
امیر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین نن پیل کړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان په تیر یوه اونۍ کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزوري مدیریت ګڼي او د روسیې لخوا د یو نوي توغندي د ازموینې په اړه هم په همدې خبرې مجله کې اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه د اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حملې وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوال طالبان له څلورو خواو د افغان ځواکونو تر محاصرې لاندې دي. خو د فراه د ولایتي شورا رئیس بیا دا څرګندونې نه مني او وایي چې د اناردرې ولسوالۍ او امنیت قوماندانۍ ودانۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه چې ګواکې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې درات کړل او وایي چې د دغه ولسوالۍ مرکز تیرش په د نیم ساعت لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و خو اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن ورځ دوشنبه غرمه مهال د افغان هوایي ځواکونو د بمبار او ځمکنیو قطعاتو د عملیاتو په پایله کې شاوخوا شپږ 50 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره دا مهال د دغه ډلې غړي د ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان ځواکونو له لوري د محاصرې په حال کې دي.
دوی په تجمعاتو په دقیقه توګه وایو هوایي بمبارد کېږي چې په نتیجه د دغو بمباردمان او په نتیجه د زمینی د امنیتي ځواکونو دغه جګړه کولای دي سره دفاعي ځواکونه د شپږ 50 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي او لسګونه نورې هم ټپیان.
ښاغلی رحیمی زیاتوي د انار درې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو په حمله کې د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون و سرتیری وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د انار درې ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 1500 متره په شاته کړی. د نوموړي په خبره دمګړی له وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. دا په داس حال کې ده چې د فراه د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په وینا وسلوالو طالبانو تیره شپه د انار درې ولسوالۍ په مرکز حمله کړې ده. د دوی په خبره په دغه حمله کې وسلوال طالبان توانېدلي چې د ولسوالۍ او امنیت قومندانۍ ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. فراه ولایت په دې وروستیو اونیو کې د یو لړ نامنیو او پیښو شاهدو. دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تایید کړې وه چې د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 18 افغان سرتیري وژل سوي وو او 3 تنه یې لا درک دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وای وسلوالو طالبانو تیره شپه د دغه ولایت په انار درې ولسوالۍ باندې حمله کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ او امنیت قومندانۍ ودانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې.
امنیت ملی کم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدید جنگ روان دی. اردو ملی یو قرارګاه لپاره هغه جنگ روان دی. څه گزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر لس کسه 15 کسه تلفات مګر ژوبله یې امنیتي ځواکونو ته اړولې. دښمن هم تلفات لري خو جنگ دا اوس هم ډېر شدید جریان لري.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فراه ولایت استازو د دغه ولایت په نامنیو باندې خبرې وکړې. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له دولت وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په شا تمبولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو واردل چې د کورنیو چارو وزارت وی د فراه د انار درې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته بری دروسته یو ځل بیا د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې ده. خو د فراه د ولایتي شورا رئیس بیا دا څرګندونې ردوي او وایي چې د انار درې ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ اوس هم له طالبانو سره دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزې د حل کېدو په حال کې ده. دا څرګندونې عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته ورځې مخکې د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړو مقاماتو د بلخ ولایت په سر د راپورته شوي جنجال د حل په هدف له مستعفي والي عطا محمد نور سره خبرې وکړې. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې ده.
په بلخ ولایت کې له عطا محمد نور سره د یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو له خبرو اترو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د هواري په حال کې ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې په دې اړه خوښي ښکاره کړه. ویل چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو.
د کال په وروستیو ورځو کې یو زیات خوشاله یم. هغه مسائل چې د بلخ په ولایت پورې اړه لري د حل کېدو په حال کې دي او ان شاء الله چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې اته ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللي وو او له عطا محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو پاړه هیله مندي خو ده او وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبت نتیجه ورکړي. ښاغلی مینپال دا هم ویلي وو چې حکومت د دې مسالې د سوله ییز حل غوښتونکی دی او هیله شته چې وروستۍ خبرې تریبا مثبت نتیجه ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوری ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود د بلخ نوې والی اعلان کړ. خو جمعیت اسلامي ګوند او داتا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله او وی ویل تر هغه به د بلخ د والی په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي ترسو له ارګ سره موافقې ته نوي رسیدلی. په ورته وخت کې د بلخ د پخوانی والی داتا محمد نور ویان منیر فرهاد وای په دې اړه لا هم د ارګ او د جمعیت د استادو ترمنځ خبرې جریان لري او هیله مندي شته چې یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی فرهاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې اترې روانې دي. په مهمو مسایلو خبرې شوې دي. موږ د رامنځته شوې ستونزې د حل پلویان یو او هیله مند ښکارو چې دا مسله ډېر ژر په ښه شکل حل سي. خو د ویټو او پریکړې وروستی حق یوازې د جمعیت اسلامي ګوند رهبري په غاړه لري.
د منیر فرهاد د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او سلام رحیمی په بلخ کې له عطا محمد نور سره وکتل په دې اړه په کابل کې د ارګ او د جمعیت اسلامي ګوند د استازو ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو د ملي شورا په ودانۍ کې د دې جرګې د ځینو غړو د ساتونکو لخوا په ډزو انتقادونه وکړل. دوی د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره وویل چې دغه ډول کړنو له امله دوی په ملي شورا کې د خطر احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ د ولسي جرګې د لومړي مرستیالۍ چوکۍ ته د همایون همایون له بریالی کېدو وروسته د ملي شورا په ودانۍ کې ډزې شوې چې اندېښنې پارولې دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي دغه پېښه افسوسناکه او د اندېښنې وړ وبلله. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
د یو شمېر وکیلانو د ساتونکو لخوا د ملي شورا د ودانۍ په داخل کې د تېرې ورځې ډزو د ولسي جرګې د غړو له کلکو انتقادونو سره مخ شوي او د دوی اندېښنې راپارولي. د دغې جرګې یو غړي علاګل مجاهد د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ملي شورا ودانۍ ته د وسلوالو ساتونکو ننوتل او د دوی لخوا د ډزو کول یو ناسم عمل او د وکیلانو امنیت ته ګواښ دی. تېره ورځ دوی لږ تر لږه د کلشنکوف او پیکا 2000 مرمۍ فایر کړې. امنیتي پولیس سالته ولاړ دي، خو بیا هم ساتونکي د راکټ او پیکا سره د ولسی جرګې ودانۍ ته ننوځي. که داسې وینو ځانمرګي هم دلته ننوتی شي. ښاغلی مجاهد وایي د ملي شورا امنیتي مسؤلین باید د وکیلانو امنیت ته پاملرنه وکړي او د دغې شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ساتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي ګل پاچا مجیدي هم د تېرې ورځې په پیښې انتقاد وکړ او ویې ویل کوم کس د اصلي سره پارلمان ته داخل شو زه له همغې ورځې وروسته بیا پارلمان ته نه راځم، ځکه دلته زموږ خوندیتوب تر پوښتنې لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ د ولسي جرګې د لومړي مرستیالۍ چوکۍ ته د همایون همایون له بریالی کېدو وروسته یو شمېر وسلوال ساتونکي د ملي شورا ودانۍ ته داخل او ډزې وکړې. همداراز همایون همایون او نذیر احمدزی چې د ولسي جرګې لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته کاندید ول یو بل ته لفظي ګواښونه هم وکړل. همایون همایون په حکومت د نیوکو او نذیر احمدزی د حکومت په ملاتړ د یو بل ادرس ته توندې خبرې وکړې. د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې همایون همایون ویل د ملي شورا په ودانۍ کې ډزې د ساتونکو نه بلکې د نذیر احمدزی ساتونکو کړي، خو نذیر احمدزی بیا وویل چې ډزې د همایون همایون ساتونکو کړي نه د ساتونکو. دواړو لوریو د یو پلاوي له لوري د دغې قضیې د څېړلو غوښتنه وکړه او ښاغلي همایون ټینګار وکړ چې دغه عمل که د هر چا لخوا شوی وي باید څارنوالۍ ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل ولسی جرګه د تقابل ځای نه دی او وکیلان د خپل شخصي مشکلات له شورا نه بهر حل کړي. نوموړي د تېرې ورځې د پیښې په اړه اندېښنه وښوده. دی وایي کومه کړنه چې تېره ورځ شوې ډېره افسوسناکه او وکیلانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ملي شورا د امنیت رئیس ته دنده سپارلې او په دې برخه کې له ټولو وکیلانو هیله کوو چې د ملي شورا د امنیت ساتلو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو سره همکاري وکړي. د ولسي جرګې رئیس دا هم ویل چې د وکیلانو ساتونکي د ملي شورا د ودانۍ نه بهر د دوی د ساتنې دنده لري او د شورا په داخل کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت له امنیتي مسؤلینو سره دی. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو عبدالکبیر انجبر وایي د وسلو سره د ملي شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ساتونکو ننوتل د دغې جرګې د غړو حیثیت ته زیان رسوي. نوموړی ټینګار کوي چې د تېرې ورځې پیښه دې په هر اړخیز ډول د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو خبرونه پر فیسبوک سربیره په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په دې مناسبت یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین دغه 15 ورځنی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. له دغه پیخو یوې په ننګرهار او دوه نورې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په دغه جوړې شوې غونډې ته ویل چې په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي.
قرار است 9.9 میلیون طفل
په دې کمپاین کې چې د مارچ د 14 نیټې پورې دوام کوي شاوخوا 9.9 میلیونه د 5 کالو کم عمر ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کیږي او شاوخوا 9.8 میلیونه ماشومان ته چې د شپږ میاشتنې تر 15 کالو عمر ولري د ناروغیو په وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي. دا مهال د افغانستان 98% خوره د پولیو څخه پاکه شوې ده.
دغه کمپاین په ټول هیواد کې د شاوخوا 10,000 واکسیناتورانو لخوا مخته وړل کیږي چې په خپلو سیمو کې به کور په کور پینځو کلنو کم عمر ماشومان واکسینوي. پولیو یا د ماشومانو ګزړن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې ده او اوس هڅه روانې ده چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه شي. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې د یونیسف ادارې یو استازي میرمن عادل خضر د پولیو د پیل شوې کمپاین په تړه وویل:
so close to ending polio.
من هیڅ کله هم د پولیو پای ته رسیدو ته دومره نه نږدې شوی او زه د ټولو کورنیو نه غوښتنه کوم چې د دې اونۍ په بهیر کې خپل ماشومان په یقیني توګه واکسین کړي تر څو هغوی خپل روخانه او سالم راتلونکی پیل کړي او د دې ویروس په وړاندې خوندي شي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوی ریحان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوی غونډې ته ویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغه ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی وکړي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دینی عالمانو په دې غونډه کې ګډون کړ او ویل چې دوی مکلف دي د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او پوځي چارو کارپوهان په تیرې یوه اونۍ کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزورې مدیریت یادوي. دوی وایي ورکړل شو راپورونو پر اساس د جګړې په ډګر کې هر ورځ تر 30 پورې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي کچېرې وضعیت همداسې وي راتلونکی کال به له ستونزو ډک وي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرې دو د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي دوی ته د رسیدلو راپورونو پر اساس هر ورځ 30 افغان سرتیرو ته د جګړې په ډګرونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د مخالفینو په ډلهیزو حملو کې تلفات اوړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي غلام سخي مشواڼي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې له ترهګرو سره د افغان ځواکونو مقاومت د ستاینې وړ دی خو ټینګار یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید طرحه جوړه شي. د ولسی جرګې د استازو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې تر ټولو ډیر تلفات په فرا او فاریاب ولایتونو کې درلودل چې د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستي د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د سلیری شو سرتیرو د وژل کېدلو ادعا شوې وه. یا د پیخه د بالا بلوک ولسوالۍ په کنکس سیمه کې رامنځته شوې چې د افغانستان دفاع وزارت وایند دولت وزیري په کې د 300 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکا استخباراتي او اطلاعاتي ادارو 2013 میلادي کال له امنیتي پلوه تر ټولو ستونزمن کال یاد کړي کوم چې د کارپوهانو پر وینا افغان ځواکونو ته به د ازموینې کال وي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل په تیره یوه اونۍ کې په فراه او کندوز کې 18 امنیتي سرتیري وژل شوي، خو په وینا یې چې تر دې ډیر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي.
باید
در د دفاع لپاره باید قربانی ورکړل شي. موږ په تیره اونۍ کې په فراه او کندوز کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شاهدانو، خو موږ په مقابل کې وسلوالو مخالفانو ته له 200 ډیر تلفات اړولی دي. موږ په ټولو هغو برخو کې عملیات کوو چې تروریستان فعالیت لري، او د افغان ځواکونو د تلفاتو کمښت زموږ د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو دلیل څه دی، او د کمیدو لپاره باید څه وشي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد د پولیسو او ملي اردو ترمنځ د همغږۍ نشتون، استخباراتي او کشفي کمزورتیا، د جګړې ناسم مدیریت، او د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ په هیواد کې د تلفاتو د ډیرېدو لامل یادوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د ښه کېدو ترڅنګ د جګړې د مشرۍ لپاره باید تجربه لرونکي کسان ونیول شي، او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې همغږي رامنځته شي، کنه افغان دولت به د ډیرو سرتیرو د تلفاتو شاهد وي.
وامریدل چې د ولسی جرګې او شمیر غړي او پوځي چارو کارپوهان په تیرې یوه اونۍ کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو لوی لامل کمزوري مدیریت یادوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه وایي هغه توغندی ازمویل دی چې د غږ تر سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي. د امریکا حکومت د روسیې چارواکو د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی. تفصیل احمد تکل اورو.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل د کینجال یا خنجری په نوم توغندی له میګ 1.5 الوتکې څخه چې د روسیې د جنوب د یوې ولسوالۍ له پوځي هوایي ډګر څخه والوته وتوغول شو. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې دفاع وزارت خپره کړي دي، دوه پیلوټان لیدل کېږي چې د یوې الوتکې خواته ورځي. د دې جټ الوتکې تر سینې لاندې یو لوی توغندی نصب دی، او د الوتکې له الوتو وروسته توغندی ترې جلا کېږي او د اسمان خواته ځي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې توغندي توغول له پروګرام سره سم پر مخ ولاړل، او توغندي چې د غږ له سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي خپل هدف چې پر ځمکه وو وویشت. کینجال د هغو میزایلونو له ډلې دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په وینا کې د هغو په اړه خبرې وکړې، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د مارچ په 13 نیټه په پام کې دي. ښاغلي پوتین وویل د روسیې نوي توغندي تر 2000 کیلومترو پورې الوتای شي، او د متعارفو یا عادي او اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. ښاغلي پوتین وویل دا توغندي د هوایي مدافع له سیستم څخه تیرېدای شي. پوتین چې د خپلې وینا پر مهال د دې وسلو د ازموینو انیمیشن تصویرونه هم ښکارول، همداراز وویل روسیې یو کروز توغندی چې په اټومي انرژي حرکت کوي، او یو بې مانو اوپتال یا ډرون چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري، او د ده د ادعا له مخې په هیڅ وسیله نشي کشفیدلی، هم ازمویلی دي. ولسمشر پوتین د لویو وچو د یو ویشتونکي نوي درون بالستیک توغندي د ازموینې خبر هم ورکړ، او ویل چې دا توغندی کولای شي د پخوانیو هغو په پرتله څو ډوله او زیات سروکي ولیږدوي. امریکایي چارواکو د ولسمشر پوتین وروستۍ وینا بې اهمیته بللې، او ویلي دي چې د دې څرګندونو هدف د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ځان په ګټه تبلیغ او کمپاین دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ وویل د پوتین ادعا د انتخاباتي کمپاین د اړتیا وړ ویناو تر کچې هم یو څه اوچته وه. ماتیس وویل دی د روسیې په پوځي وړتیاو کې کوم لوی او مهم بدلون نه ویني، او زیاته کړه څه چې ولسمشر پوتین یاد کړل، کلونه وخت غواړي چې روسیه یې جوړ کړي.
د روسیې لخوا د یو نوي توغندي د ازمویل کېدو په اړه مو له احمد تکل واورېدل. اوس له عصمت ساروان څخه د اوبر کمپنۍ لخوا د اتومات او بې چلونکو بسونو لاروي په اړه اورو.
د اوبر اتومات یا بې چلونکي لاروي بالاخره راووتې. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوی اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتومات یا بې چلوونکو لاریو لپاره دی، او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لارۍ په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوي دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارۍ سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایډ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفاده د دې لاریو سپارښتنه کولای شي. حاضر د مې یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراری حالاتو کې لاری وچلوي، خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چاته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
خبری مجلد رتا سلطان محمد سر.